درنو دوستانو ستړي مشي اجملان دی مو د ازادي راډیو د نن ورځې په دې سهارنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسؤول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبۍ او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. دا طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم، که څوک زما خبره ومني خا کنن او ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤولی خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. د دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. دا ترکی د انتالیا د بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي په افغانستان کې داسې خبرو اترو ته لاره پرانیسي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان کړکیچ لپاره یوه سیاسي حل لاره ومومي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په څنګلونو کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره هم اور لګیدلی دوام لري او تر اوسه لا نه دی کنټرول شوی. د خصو د حقونو د یو شمیر افغان فعالانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي په ایران کې دي، قانوني استاد نه لري، د کار اجازه هم نه لري او بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه پرون هم روانه وه. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. په روسیا باندې، په ځانګړي توګه په مسکو باندې د اوکراین د پراخو بریدونو په تړاو باندې هم په تفصیل سره په دې خبرونه کې ریپورت لرو. که وختو ځینې نور موضوعات هم را سره دي، له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري دی. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي وبخې د شپې لخوا په منځنۍ صفه او د ورځې لخوا په لنډو صفو اوریدلی شئ. د ازادۍ راډیو خبرونه همدارنګه په ویبسایټ باندې کتلی شئ او د ویبسایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام. دموږ په دې خبرونه کې به بیلابیل مطالب او ریپورټونه ولرو، خو تر هغې مخکې به د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هڅه کوو چې خپل د ریپورټونو برخه را جوړه کړو. دوستان تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو ناوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شئ. همدارنګه یې په د ورځې لخوا په لنډو څپو دولس شپږ نوي اوریدلی شئ. اوس هم راځو هغه ریپورټ ته چې مخکې مو وویل. د اناتالیا د بهیر د څلورمې ناستې یو شمیر ګډونوال وایي په ترکیه کې د اناتالیا بهیر د څلورمې غونډې یو شمیر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي داسې خبرو اترو ته لاره پرانیزي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان د کړکیچ لپاره یوه سیاسي حل لاره ومومي. دوی ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې په څلورمه غونډه کې به په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د ټولو خبرو اترو په اصلي محور کې شامل وي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د ترکیې په اناتالیا ښار کې د یو شمیر سیاسي، مدني او رسنیو د فعالانو او د ښځو او ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. جزئیات یې په دې ریپورټ کې اورو.
د انتالیا بهیر د څلورمې ناستې یو شمیر ګډونوال وایي د دې ناستې خبرې اترې کولی شي د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ټولو افغانانو سیاسي مشارکت ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر او د ناستې یو ګډونوال حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د افغانستان د روان ناورین د حل لارې او داسې یو نظام د جوړېدو په اړه بحث وشو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل
این بحث ها دری چرا بخاطر
دا بحثونه د نورو بحثونه لپاره لار پرانیزی تر څو د دې خبرو د ټولو ګډون ټول لپاره زمینه برابر شي او د افغانستان په قضیه کې خپل ټول لوري راشي. په دې بحث کې ګډون او خبرې وکړي او د افغانستان د ستونزو او کړکیچ لپاره یو ټول منلي او هر اړخیزه حل لار ومندل شي.
یک رای حل همه جانب.
د انتالیا د بهیر څلورمه ناسته چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مدني ټولنې او دیموکراتیکو ځواکونو ملي خبرې په نوم د دوه ورځو لپاره د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه، د مې په 28مه سه شنبه پای ته ورسېده. د دغه ناسته یو شمېر ګډونوالو چې سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او دغه شان د افغان ښځو او ځوانانو استازي پکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان رواني ستونزې او ملي حل لارې وڅېړلې. د ناستې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز او د افغانستان د مدني او دیموکراتیکو ځواکونو شبکې په کوربتوب د یو ټول ګډون او ملي دیالوګ د پیل د بیړنۍ اړتیا په موخه جوړه شوې وه، او اصلي تمرکز یې د مدني ټولنې، سیاسي لوبغاړو، ښځو او ځوانانو فعال ګډون ته و، څو د افغانستان راتلونکي شکل ومومي. د ترکیه په انتالیا کې د افغانستان د ښځو د حقونو د څارنې ارسا ټولنې بنسټ ایښودونکي او د ناستې یوه ګډونواله ډاکټر زاکره حکمت وایي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په ټولو خبرو اترو کې اصلي محور وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه موضوعات څخه چې پرې خبرې وشوې یوه دا وه چې باید نړیواله ټولنه پر طالبانو سیاسي فشارونه زیات کړي، او په ټولو خبرو اترو کې له دې ډلې سره باید ښځې او نجونې د خبرو اصلي محور وګرځي.
که څه هم د طالبانو حکومت د حکومتولۍ او پر ښځو د بندیزونو له امله له پراخو نیوکو سره مخ دی، خو دوی تل خپل حکومت ټول شموله بللی او د ښځو حقونه یې هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي ګڼلي، او ټینګار یې کړی چې هر ډول خبرې اترې چې له افغانستانه بهر ترسره شي او د دوی استازي پکې ګډون ونه لري بې نتیجې دي. که څه هم دا ناسته د طالبانو حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو ګډونوالو هیله ښودلې چې را روانې ناستې هر اړخیزې او عملي وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمهیزو کروندګرو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړې پرون د درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په یوه سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې، خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري، او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم ورشي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمه ییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي، خو طالبانو اجازه ورنه کړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غرییزه علاقه ده، هواره ځمکه کمه لري، که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي، او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو سره مخالفت نه لري، خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډۍ ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغانمچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي، خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
مردم بسیار خشمگین بودن، هنوز خشمگین هستن.
خلق ډیر په قهر وو او لا هم قهر جندی. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري. خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول. خو سیمه ایز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم ښودل کېږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کرهوالی نه شي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت مندانه ویان احسان الله کامگار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوې شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډېر راکم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ ژوبلی هم لرله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره لا هم اور دوام لري او تر اوسه نه دی کابو شوی. دوی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د دې ولایت د ځنګلونو د ساتنې او په ځنګلونو کې د اورونو د لګیدنې د کنټرول لپاره دې ورسره همکاري وکړي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست وایي د دې ولایت د کرن ریاست په مشرۍ ټاکل شوې کمیټه د ځایي اوسیدونکو سره یو ځای سیمې ته تللې څو د وور د کنټرول لارې چارې ومومي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او ماڼوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم وور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه وورونه نه دي کنټرول شوي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
په هغه ویډیوګانو کې چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته استول شوي سوځېدلې ونې او د وور دوام ښودل کېږي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي کریم د مای ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې د واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی دا اور د درېمې ورځې لپاره نن هم دوام لري.
د دیګل ساحې نه اور لګېدنه شروع شوې تر کوردر ساحې پورې رسېدلې. تقریبا د درې ورځې راهیسې دا اور لګېدنه روان دي، خو اور لګېدنه ډېر شدید دي. چوخته خشکاری دي او باران هم نشته. تر اوسه پورې مالی ځان خلک نشته، خو جنګلات ډېر تخریب کړي دي.
د واما ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي بلال له حکومت او نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې په هدف ژر تر ژره د دغه اور د وژلو لپاره کار وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او تر دې دمه پورې اوسه پورې اور لا بند شوی نه دی. تقریبا د یو کیلومتر یو دوه کیلومتر شاوخوا د غرونو ټول ځنګلونه سوځېدلې دي. دا ځنګلونه وساتل شي دا زموږ د افغانستان ملي منافع دي. دا منطقې چې مو سوځېدلې بوټي او ونې دلته بولې چې داسې کوم چارم نشته د خلکو د ژوند لپاره.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست دامه پوهاوي د څانګې مسول محمد زمان شاکر هم تایید کړل چې په واما ځنګلونو کې اور لګېدلی، خو وایي هڅه روانه ده چې دا اور ووژل شي.
د زراعت د رهبری لاندې د اور وژنې کمیټه ساحې ته انشاءالله رسېدلې دي. پرون نه دا خلک لګیا دي، ولسونه هم کار دي، په دغه بخش کې کار کوي. دی دیو کې چې وتوانیږو چې د اور مهار کړو.
د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د اور لګیدلو لامل لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او ماڼوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اور نه دی کنټرول شوی. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل چې د اور له دې ولسوالۍ ماڼوګي ته خپور شو چې لا هم دوام لري.
هغه اور چې څوکۍ ولسوالۍ مربوط د دیوګل درې په ځنګلونو کې تېره پان شنبه لګېدلی و. هغه ساحو کې چې اور و هغه ساحې ټولې د منځه تللي دي، او دغه اور چې دی غره نه اخوا کړنګل طرف ته اوښتی دی، فعلا هلته جریان لري د ماڼوګي ولسوالۍ مربوط کړنګل طرف ته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د اوړي او ګرمۍ په موسم کې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې ورته اور لګېدنه رامنځته شوې، چې وروسته د خلکو او ځایي ادارو په ګډو هڅو یې مخه نیول شوې، خو په پایله کې لسګونه هکتاره ځنګل زیانمن شوې. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې پراته ګڼ ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان لپاره د لرګیو اصلي سرچینې هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روسی چارواکی وایي د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بی پیلوټ الوتکې یې تعقیب کړي او شنډې کړي، چې لامل یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه وکړل چې پکې یې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت له مخې د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي چې دغه 112 ډرونونه د شپې تر نمایي پورې په 3 ساعته موده کې د شپږو بیلابیلو سیمو په فضایي حریم کې ویجاړ او تعقیب شوي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین هم په ټلګرام لیکلي چې 12 ډرونونه چې د روسیې پلازمینې ته په لاره و ویشتل شوي. د روسیې د دفاع وزارت زیاتره کړي چې شاوخوا 950 نور ډرونونه چې شاوخوا 950 نور بی پیلوټ الوتکې د بریانسک په جنوب لویدیځه سیمه کې ویشتل شوي، او نور یې پر کورسک، بلګرود، تولا اورپول، تورا، تولا اوریول او ګالوګا سیمو توغول شوي دي. دا بریدونه له هغې وروسته ترسره شول چې اوکراین ادعا وکړه د 2022 میلادي کال راهیسې د مسکو د پوځي یرغل له پایل راوروسته په تیرو 3 ورځو کې د روسیې لخوا تر ټولو شدید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پرې شوي. روسیه تقریبا هر ورځ د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي، خو په دومره لږ وخت کې په دې شمېر بریدونه تر دې مخکې کم لیدل شوي. مسکو چې له سرحده 200 کیلومتره لرې پروت دی، لږو مواردو کې د دغومره پراخو بریدونو هدف ګرځي، خو د روسیې چارواکي په وروستیو اونیو کې اړ شوي چې د مسکو له هوایي ډګرونو څخه د الوتنو مسیرونه بدل کړي. د روسیې د هوا نوردۍ ادارې اعلان کړی چې د اوکراین د بریدونو له امله د مسکو د ونوکووا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې محدودیتونه لګول شوي. اوکراین وایي چې روسیې یوازې د شنبې نه تر دوشنبې پورې په 3 ورځو کې تر 900 زیاتې بی پیلوټ الوتکې پر دوی ورتوغولې دي. پر اوکراین د روسیې د 1 شنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ملکي کسان وژل شوي چې 3 یې ماشومان هم وو. د روسیې دفاع وزارت د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه یې د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د هغه بریدونو په ځواب کې کړي چې روسي چارواکي وایي پر ملکي تاسیساتو شوي. د خصو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډوالي شوي وایي د قانوني اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او د کډوال منونکو هیوادونو نه غواړي چې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډېر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادي ازادي راډیو ته وویل
با مشکلات زیادی روبرو هستن. بیکاری از یک طرف
لاری رستونز در مخیم لیوی خواه بیکاری دو لبلی خواه نمالون برخلیک جبری استل و افغانستان تا پستان دو سر دو جان گواخ تا طول اغسطونز دی چینن سپا طول افغان کردوال و سر لاس و گریباندی زنگری روال خزی و دخوز و دخون ملتاری ملگری ملتون و ناریوال طولن باید جدی پاملر نوکری او دی بحرانی وزیت تا رسیدن بکری
و این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللی ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران
ډیری خزی د امنیتی ګواښونو له امله ایران ته راغلي دي. ډیری یې لکه زه اسناد یې نه دي تمدید شوي او ځینې خو به یې له اسناد یعنې په ناقانونه توګه راغلي. اوس ټول د ایستلو له خطر سره مخ یو.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو له 2021 کال اګست په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته په نجونو د زده کړو، په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډیری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره یې ویلي دي هغه کسان چې افغانستان یې پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
له خبرونو ور آخوا
او سم مخکې لدی چې زما همکار راشی او دری خبری مجله درته وړاندې کی د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ له امله د مړینو د کچو د لوړېدو خبر ورکړی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې، یعنی د روانې می د میاشتې له یولسمې تر اوولسمې د شری یا سرخکان له امله یوویشت کسان مړه شوي چې نونس یې د پنځو کلونو نه کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمېر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړې. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ د دوی ژوند ته تر ټولو ډېرې ستونزې جوړوي. تفصیلي په دې ریپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له یولسمې تر اوولسمې د شر یا سرخکان 4,340 شکمنې پیښې او د یوویشت کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 15 مې د ریلیف په یو پاڼه خپور کړی ویلي چې د یوویشت کسانو په مړینه کې 9-15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې مېرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,658 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مو مریض و، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته، هلته لاړلو، ډاکټر وویل چې دا خو شیرې نیولی ده. بیا موږ ورته دوا واخیستله، دوا مو ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا مو ورته نه شو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دادونه دواګانې پچې وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مۍ له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 1000 د کووېډ 19 له 200 زیاتې، د ډینګي تبې 600 او د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مۍ 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی. په راپور کې راغلي وو چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 1003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.